څلور بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه. مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه ملګرو ملتو په افغانستان کې له واکمنو چارواکو په کلکه غوښتي دي چې هغه بندیزونه لرې کړي چې ښځې او نجونې له اساسي حقونو څخه محروموي. د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتو په بیان کې د ملګرو ملتو د سرمنشي د ځانګړې استازي او د یوناما د مشر روزا اوتنبایو په وینا راغلي دي چې په افغانستان کې ملګرو ملتونه له افغان ښځو او نجونو سره خپل بشپړ پیوستون ښکاره کوي او په تدریجي ډول له ټولنیز ژوند څخه د دوی د ګوښه کېدو غندنه کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرته له دې چې د مارچ اتمې د ښځو نړیوالې ورځې ته اشاره وکړي، نن یې په ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د اسلامي قانون او افغاني ټولنې له کلتور او دودونو سره سم د افغان ښځو اساسي حقونه خوندي شوي دي. ملګرو ملتونو په دې بیان کې په خپل بیان کې پر ټولو هیوادونو شخ کړي چې د افغان ښځو د ژغونو د پیاوړتیا، د هغوی د مقاومت، مشرتابه او راتلونکي په برخو کې پانګونه وکړي او عملي ګامونه واخلي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت یو ځل بیا له افغان کډوالو چې د ای سی سی کارتونه لري غوښتي چې د روانې میاشتې تر اخیره له پاکستان ووځي. د وزارت په هغه خبر پاڼه کې چې پرون جمعه یې خبره کړه، خبرداري ورکړی دی که چېرته دا کډوال په خوښه ونوځي د اپریل میاشتې له پیله به یې په جبري توګه ایستل پیل شي. پاکستان د کډوالو د اخراج پاړه خپل خبرداري په داسې حال کې تکراروي چې وړ مورز یو سلنوي افغان کډوال د پلازمینه اسلام آباد په ګډون په یو شمېر شارونو کې نیول شوی دی. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د هغو افغان کډوالو نیول او ځورول پیل کړي چې د دوی په ټکیو په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري. خو په پاکستان کې مشت افغان کډوال وای د قانوني اسنادو د درلودو سربیره د پولیسو لخوا نیول کیږي او ځورول کیږي. د سوریه د بشري حقوقو د څار ډلې وغړي رامي عبدالرحمن ریټر زړان ستنن وویل چې د تیرو دوه ورځو په ترڅ کې د سوریه امنیتي ځواکونو او د هغوی ملاتړیو تر 340 ډیر ملکیان وشلې دي. رامي عبدالرحمن زیاتوي چې د دې ملکیانو اکثریت علویان دي. د سوریه دولتي رسنۍ د پنځشنبه په ورځ د کورنیو چارو د وزارت په وینا ویلي وو چې د اسد د رژیم د وسلوالو پر ضد د حکومتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال په انفرادي ډول سرغړونې شوې دي او په دې برخه کې به تحقیقات وشي. رویټرز اژانس څرګندوي چې په خپلواک توګه د دې راپورونو پخلی نشي کولای. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی نن له نړیوالو وغوښتل پر روسیې نور بندیزونه ولګوي. ولودمیر زلنسکی دا غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې پر اوکراین د روسیې ځواکونو د تازه بریتونو له امله لږ تر لږه 14 تنه ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. د اوکراین د بیړنیو چارو د ادارو په وینا روسیې ځواکونو تیره شپه د اوکراین په ختیځ کې د دونیسک سیمې په مرکز دوبرو پیلیا کې یو لسنه ووشل او دیش نورې ټپیان کړل. اوکراینی پوځیانو بیا وویل چې نن سهار وختي د بوګو د خیف په ښار کې د ډرون الوتکو د برید له امله درې تنه ووشل شوي او و نور ټپیان شوي دي. د اوکراینی پوځیانو په وینا روسي ځواکونو پر بود ګود خیف ښار دوه توغندي او د ډرون 145 حمله وکړه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده.
دا ورځ د دې لپاره ده چې د ښځو حقونو ته ډېر توجه وشي په داسې حال کې اوس زموږ ټولنه کې ښځې نه د تعلیم او نه هم د کار حق لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما پر طالبانو شخ کړی دی چې د افغان ښځو د کار او زده کړو حق ورکړي. یو شمېر افغان ښځینه فعالانې بیا د خپلو حقونو په خاطر پر نړیوالو شخ کوي.
د افغانستان د ښځو سره باید د نړۍ ښځو ودرېږي او د دوی سره همکاري وکړي. حقوق چې د دنیا طالبانو په افغانستان کې اخیستي دي، هغه حقوق باید دوی ته ورکول شي.
ځینې فعالانې بیا د جمهوري نظام پر مهال له شویو مرستو شکایت لري.
د افغانستان ته ډېرې زیاتې مرستې وشولې، خو متاسفانه چې زموږ د تعجز او فقیرو ښځو سره هېڅ شی نه دي چې ونه راسرته لاسرسی کړی دی.
په دې خپرونه کې به دا هم واورئ.
په اسلام آباد او پنډی کې د دوی ورځو راهیسې تر 190 زیات کسان نیول شوي دي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما د طالبانو له حکومت غواړي چې پر افغان ښځو د هغه محدودیتونه لري کړي چې په خبره دوی له خپلو بنسټیزو حقونو محرومي کړي دي. یوناما دا غوښتنه نن په یو خبر پاڼه کې کړې. بلخوا یو شمېر افغان ښځې وایي د مارچ اتمه د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ د ښځو نړیواله ورځ د دوی حقونو د تامینولو لپاره د عدالت غوښتنې لپاره ستر فرصت وبلل شي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان بیا ویلي چې افغان ښځو د خپل ژوند په بیه د خپلو حقونو لپاره مبارزو او اعتراضونو ته دوام ورکړی. فیروزه عزیزی راپور لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندویه دفتر یوناما د افغان ښځو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو له طالبانو غوښتي چې پر دوی د لګول شوي بندیزونه لرې کړي. یوناما د شنبې په ورځ د مارچ په اتمه د ښځو د پیوستون نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل فیسبوک پاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې د بندیزونو ښځې له هر ډول بنسټیزو حقونو محرومې کړي دي. یوناما د دغې ادارې د مشر روزا اوتانبایوا په حواله بیان کې ویلي چې افغان ښځې له فوق العاده ننګونو سره مخ او په ټکو دوی له دې ستونزو سربیره د ټولنې په مختلفو برخو کې مهم رول لوبوي. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي و چې یوناما نړۍ ته د افغانستان په اړه ناسم معلومات رسوي. خو نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ افغان میرمنې په داسې وخت کې نمانځي چې یو شمېر په بېلابېلو بڼو د حق غوښتنې اعتراضونه کوي او میلیونونه نورې بیا پرې د لګول شویو محدودیتونو او بندیزونو له امله اقتصادي او بشري ستونزو کې په چوپتیا کې ژوند تیروي. په افغانستان د نن او بهر یو شمېر افغان ښځې، نجونې او د ښځو د حقونو فعالان او مترسان وایي په هر ډول شرایطو کې به خپلو مبارزو ته دوام ورکوي. له دې ډلې په کابل کې میشتې د مترزو ښځو د ډلې یوې غړې لیمې امیری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان ښځو د زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي او مترزې ښځې هغه ښځې چې دوی واقعا په دغه سختو شرایطو کې چې د دوی ژوند د خطر سره دی، د دوی کورنۍ د خطر سره دي، دغه مترزې ښځې بیا هم خپل غږ پورته کوي. موږ مترزې ښځې ویاړ کوو چې هر څومره شرایط سخت شي نو موږ به خپل غږ پورته کوو او موږ به خپل غږ تر نړیوالو پورې رسوو. د افغانستان د ښځو سره باید د نړۍ ښځې ودرېږي او د دوی سره همکاري وکړي. کوم حقوق چې د دوی نه طالبانو په افغانستان کې اخیستي دي، هغه حقوق باید دوی ته ورکول شي.
که هم په افغانستان کې د ننه مترزو میرمنو پرته له دې چې په واټونو راووزي په بېلابېلو بڼو خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړی او دغه راز له افغانستانه بهر بیا دوی د نړیوالو د پام د راجلبولو لپاره بېلابېلې ناستې ترسره کړې دي. په جرمني کې میشتې د ښځو د حقونو فعالې او د مترزو ښځو ډلې بلې غړي رقیه سایی هم د مارچ په اتمه ازادي راډیو ته وویل:
ما در آستانه 8 مارچ قرار داریم، در حالی از روز تجلیل میشه که
د مارچ اتمه داسې وخت ده چې افغان ښځې په بدتره حالت کې ژوند کوي او هیواد یې افغانستان ورته په زندان بدل شوی. اوس چې هلته هره ښځه د اعتراض غږ پورته کړي، له شکنجې، زندان، ځپنې، سپکاوي او آن وژلو سره مخ کېږي. له نړیوالو مغوښتنه دا ده چې د افغان ښځو د وضعیت بدلون لپاره عملي پایلې ورکوونکې ناستې وکړي. په تېرو څلورو کلونو کې هیڅ ناستې او خبرو کومه ګټه نه ده کړې او ورځ بلې ته د طالبانو لخوا
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان پرون جمعه د مارچ په 1 په خپل ویبپاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې افغان ښځو له سترو ننګونو سربیره د خپل ژوند په قیمت د خپل برخلیک لپاره اعتراضونه تنظیموي او په ټکو یې د طالبانو جنایتونه برملا کوي. د سازمان ټینګار کړی چې اوس نړیواله ټولنه او قضایي ارګانونه باید د طالبانو د حساب ورکونې قانوني پروسه پر مخ بوزي او په ټکو یې باید دغو سرغړونو ته د پای ټکی کېږدي. له دې سره د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یونسکو د مارچ په مخبور کړي بیان کې ټینګار کړی چې د افغان ښځو د حقونو د تامین ملاتړ کوي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د شریعت پر بنسټ د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي، خو دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په د هیواد لبیا ځلې واک ټینګولو وروسته د زده کړو او کار په ګډون په ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي.
د مارچ اتمه څرنګه د ښځو نړیواله ورځ وټاکل شوه؟ د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې په تیرې څه باندې وی پیړۍ کې د ښځو د نړیوالې ورځې د بدلونونو لنډ تاریخ پور کړی دی. د دې تاریخ له مخې د ښځو لومړۍ نړیواله ورځ د 1909 کال د فبروري په 28مه د امریکا په متحده ایالاتونو کې ولمانځل شوه. د هغه وخت سوسیالیست ګوند دا ورځ د 1908 کال د نیویارک د اعتصاب کوونکو ښځینه کارګرانو د درناوي لپاره وقف کړه. په 1910 کال کې سوسیالیست نړیوال ګوند د ډنمارک په کوپنهاګن کې په یو غونډه کې د ښځو نړیواله ورځ تاسیس کړه. د دې ورځې د نومولو دلیل په ټوله نړۍ کې د ښځو یووالی او پیوستون و تر څو د دوی تر پښو لاندې شوي حقونه ترلاسه کړي. دا انتخاب د ټولو ګډون کوونکو هیوادونو لخوا ومنل شو، مګر کومه ځانګړې نیټه یې اعلان نه شوه. د کوپنهاګن کانفرنس په پایله کې د اتریش، ډنمارک، جرمني او سویس هیوادونو په 1911 کال کې د مارچ 19 د ښځو د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځله او په میلیونونو ښځو او نارینهوو په لاریونونو کې برخه واخیسته. د رای ورکولو او سیاسي دفتر لپاره د نوماندۍ حق سربیره ګډونوالو د ښځو د کار کولو حق، تخنیکي او مسلکي روزنه او په کارځای کې د جنسیتي تبعیض د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د ښځو نړیواله ورځ هم د جګړې پر ضد د اعتراض لپاره یو پلیټ فارم شو. د سولیز غورځنګ په جریان کې روسي ښځو د فبروري په لومړۍ یکشنبه د ښځو ورځ ولمانځله، خو د اروپا په مختلفو برخو کې دا ورځ د مارچ په 8 یا له هغه څخه مخکې او وروسته ورځو کې ولمانځل شوه. ملګرو ملتونو په 1975 کال کې د مارچ په 8 د ښځو نړیواله ورځ لمانځل پیل کړل، خو د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په دسمبر 1980 کې اعلان وکړ چې غړي هیوادونه کولی شي د ښځو نړیواله ورځ او د سولې نړیواله ورځ د خپلو کلتوري او ټولنیزو شرایطو سره سم په مختلفو ورځو کې ولمانځي. د ښځو نړیواله ورځ د هغو لاسته راوړنو یادونه کوي چې په تیرو لسیزو کې ښځو په ټولنه کې د مساوي سیاسي، ټولنیز او اقتصادي مقام ترلاسه کولو لپاره کړي دي. دا ورځ په ډیرو هیوادونو کې د رخصتۍ په توګه پیژندل کیږي او د هغو ښځو د لمانځلو لپاره د یو فرصت په توګه کارول کیږي چې مساوات غوښتونکي دي او په بیلابیلو ټولنیزو او سیاسي برخو کې فعال دي. د مارچ د 8 یعنی د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ازادي راډیو په خبرونه کې وړاندې نور مطالب هم له تاسو سره شریکو.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د حقونو یو ملاتړ ډلوي په پلازمینه اسلام آباد کې پولیسو پولیسکونو افغان کډوال نیولې دي. د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټه په خپل اکسپانه کې په یو بیان کې ویلي ډیری د کډوال د قانوني پړاوونو له بشپړولو پرته نیول شوی دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کډوال وایي د استوګنې د قانوني اسنادو له درلودو سره سره هم نیول کیږي او ځورول کیږي. عابد سپوږمۍ راپور لري.
پاکستان کې د افغان کډوالو د نیول کېدو او له دغه هېواده یې د شړلو بهیر په چټکېدو سره د پناه غوښتونکو لپاره د ګډ اقدام کمیټې په نوم د افغان کډوالو د حقونو یوې ملاتړې ډلې ویلي چې د پاکستان پولیسو لږ تر لږه 190 افغانان د هېواد په پلازمېنه اسلام آباد کې نیولي دي. دغه کمیټې د پنجشنبه په ورځ د مارچ په 6 په خپل ایکس پاڼه په خاني ټویټر د نیول شویو افغانانو ویډیوګانې خپرې کړې او ویلي دي چې دوی د اسلام آباد په حاجی کمپ کې ساتل کیږي. د دې کمیټې په وینا د اسلام آباد او راولپنډۍ په ښارونو کې افغان کډوال سخت ځپل کیږي. په پاکستان کې د افغانستان کډوالو مدافع وکیلا او د افغان کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې غړي منیجې کاکړ ازادي رادیو ته وویل
په اسلام آباد او ډاټپنډۍ کې د 2 ورځو تر 190 زیات کسان نیول شوي دي او دا د اسلام آباد او ډاټپنډۍ د مختلفو ځایونو نه رانیولې دي. ټول کسان په دې کې ACC کارډ ولډر هم شته، POR کارډ والا هم شته او انډاکومنټډ هم پکې شته. داسې کسان هم پکې شته چې سره سي د UNHCR ټوکن جو یا وي د نورو ملکونو لپاره انتظار کولو.
یو شمېر افغان کډوال او د هغوی خپلوان چې په وروستیو ورځو کې په اسلام آباد کې نیول شوي وایي سره له دې چې د ویزې موده یې لا پاتې وه بیا هم له کوم دلیل پرته نیول شوي دي. اسلام آباد کې افغان کډوال رضوان چې امریکا ته د ځانګړې کډوالۍ SIV کیس لري ازادي راډیو ته وویل
ما خپل ویزا تازه تمدید کړې وه خو بیا یې هم ونیولم پرته له دې چې خبرې مې واوري. وایي نیولم او بد چلند را سره وکړه. کله یې چې زما اسناد وکتل وایي ویل تاسو څه ته انتظار یې ولې خپل هیواد ته نه ځئ؟ بیا یې زما د اسنادو کاپي واخیسته او خوشی یې کړم.
یو بل افغان کډوال رفیع الله وایي چې څو تنه د کوټې ملګري یې چې ورسره یو ځای اوسېدل تېره اونۍ نیول شوي او تر اوسه یې درک نشته.
از وقتی که در تورخم درگیری
تورخم کې نه خو تر ایسی په اسلام آباد کې نیونی زیاتی شوی دی. تیر و نیز ما ملګری له کور څخه ونیول، دا هغوی اسناد بشپړول او څو ورځې کېږي چې هیڅ خبر ورنه نشته. خپلوان یې هم ورنه احوال نه لري. موږ نه پوهیږو چې دوی چیرته دي او په کوم وضعیت کې دي.
د پناه غوښتونکو لپاره د ګډ اقدام کمیټه ټینګار کوي چې دا اقدام د اسلام آباد د سترې محکمې له وروستي حکم ښکاره سرغړونه ده. دغه کمیټه زیاتوي چې پولیسو په ډېرو مواردو کې افغان کډواله د قانوني مراحلو له بشپړولو پرته نیولې دي. د اسلام آباد سترې محکمې د همدې اونۍ په پیل کې د افغان کډوالو ځورونه منع اعلان کړه او پاکستاني چارواکو ته یې امر وکړ چې د قانون پر بنسټ چلند وکړي. دا اقدامات د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ له څو غونډو وروسته ترسره شوي چې په ترڅ کې چارواکو ته لارښوونه شوي چې افغان پناه غوښتونکي آن راجستر شوي کډوال هم له اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو وباسي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د راپور له مخې یوازې د جنوري په میاشت کې له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه 3000 افغانان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. دغه سازمان مخکې ویلي وو چې د جنوري 14 څخه تر 13 پورې شاوخوا 1000 افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته ایستل شوي دي. ډیری دغه افغانان د 2020 کال له اګست میاشتې وروسته کله چې طالبان بیا په افغانستان واکمن شول، د بیکارۍ، ناامنۍ او د نجونو لپاره د تعلیمي محدودیتونو له امله ایران، پاکستان او ترکیه ته کډوال شول، خو اوس هلته هم د شړلو له ګواښ او بد چلند سره مخ دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا پوهنتون په یوه تازه څیړنیز راپور کې ویلي چې په 2024 او 2025 کال کې به په افغانستان کې د ورشت کچه له عادي حالت څخه کمه وي چې له امله به یې کرنه، مالداري او خوراکي خوندیتوب اغیزمن شي. دغه راپور چې د ناسا او د نړیوال هوا پیژندنې سازمان د معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی دی، د 2024 کال له اکتوبر د 2025 کال تر جون میاشتو د باراني موسم ارزونه کوي. دا راپور ټینګار کوي چې د ورشت کچې او اقلیمي بدلونونو منظم څارنه حیاتي ده تر څو د وچکالۍ خطرونه راکم او خلک له ناوړه پایلو وژغورل شي. په افغانستان کې دا هم ویل کېږي چې په ښارونو کې خلک د څښاک له اوبو سره احتیاط نه کوي. مثلا نلونه به خراب وي او دوی به یې نه جوړوي او اوبه به بهی شي، خو په کلیو او بانډو کې بیا هغه کسان چې ژور څاګانې جوړ کړي دي ډېر کله داسې راپورونه خپره شوي دي چې دوی له ضرورته پرته هم اوبه پرېږدي چې راووسي او وبهی شي. د کرکټ له ډګره یو مهم خبر، البته سبا ته ډېر مهم دی، د کرکټ د اتلانو جام په پیلوبه کې به سبا یکشنبه هند او نیوزیلند سره مخامخ شي. د دې نړیوال جام په نیمه پایلوبه کې تیر او نیوزیلند د 500 منډو په توپیر د جنوبي افریقا لوبډلې ته ماتې ورکړه او د هند لوبډلې استرالیا ته د 4 وکټو په توپیر شکست ورکړ چې دا دوه لوبډلې فاینل ته ووتی. د کرکټ د اتلانو جام د فبروري په 19 په پاکستان کې پیل شو. هند ادعا وکړه چې په پاکستان کې امنیتي ستونزې دي، هلته لوبې نشي کولی. همغه وو چې د کرکټ نړیوال شورا د هند لوبې دوبۍ ته انتقال کړي او اوس چې هند پایلوبې ته وتلی دی، پایلوبه به هم سبا د مارچ په 9 په دوبۍ کې ترسره شي. د نړۍ په ډېری هیوادونو کې د مارچ 8 په شاندارو مراسم لمانځل کیږي او د ښځو د حقونو په اړه خبرې پکې کیږي. په دغو غونډو کې له خپل حقوقو به برخې ښځو او نجونو ته د حقونو د ورکړې لپاره یو انداز مرستې هم ځانګړي کیږي. د مارچ 8 په داسې حال کې په نړۍ کې لمانځل کیږي چې له تیرو نږدې 4 کلونو څخه په افغانستان کې د نجونو پر مخ د زده کړو او تحصیل دروازې بندې دي. ښځې له خپل حقونو به برخې په شاقه کارونو بوختې او ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
په ننګرهار کې بې سرپرسته او بې وسه میرمنې بایي غربت او اقتصادي ستونزو دومره سرګردانه کړي چې نه له خپلو حقوقو خبرې دي او نه هم د ښځو له نړیوالې ورځې. ښځې وایي په تیر 40 کلن جمهوریت کې د ښځو د ژوند د خوالي، د اقتصادي ستونزو هواري او دوی ته د خپلو حقوقو ورکړې په نوم پریمانه مرستې اعلان شوي خو دوی ته نه دي رسیدلي. د ننګرهار د ویلری پرتی سیم اوسیدونکي پلوشي ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان سره ډېرې زیاتې مرستې وشولې، خو متاسفانه چې زموږ د تاجز او فقیرو ښځو سره هېڅ شی نه دي شي او نه راته چا کوم لاسرسی کړی دی. موږ هماغه شان د پشاخه کارونو کې، په درنو کارونو کې، د دهقانۍ او د بزګرۍ په کارونو کې، په دغه چې موږ مبتلا یو لاس په ګریوان یو.
15 کلنې فاطمې بیا په تیرو جنګونو کې د ژوند ملګری بیللې او ورته د دریو ماشومانو سرپرستی ورترغاړې ده. وایي
ماشومان می دری ماشومان می خاون می مل دی چار الگ خیر خرابات را کل دی دغه کوم نه د حکومت نه نور یو بل چې د حکومت را سره کنو نور نور می الله شته نور دغه می نشته دی.
د جلال آباد خار وسیدون کې پرخه ازادي رادیو ته ویل تیرو جنگونو لډیرو کورنیو د ګټي وټي سړی خست دی او اوس مهال لکړاونو ډک ژوند تیروي.
تیمون په څنګه دی غریب او بیوسو میرمنه ژوند ډیر بد تیری کی کمخې په تیرو حکومت کې بیوسو خلکو تاسو حکومت له لوري مشات ورکې کیدل په کال کې هغه زیات او اوس ډیر زیات رقم سوی دی. کومې تیمانان ته مخ کې سي د کال 15,000 یا له دې نه زیات کم ورکولې اوس تر 40,000 پورې رسولې.
پر خوایې له نږدې 4 کلونو څخه هغه په زرګونو ښځې چې په خوایې په دفترونو کې دندې ترسره کولې او په معاشونې خپلې اړتیاوې پوره کولې بېروزګاره شوې او دې کار یې په ورځني ژوند بد سیوری غوړولی دی. هغې راته وویل د بېروزګارۍ او غربت زیاتوالی تر څنګ طالبانو د دوهم امر یا امرسانی په نوم له میلیونونو نجونو څخه د تعلیم او تحصیل حق اخیستی او ژوند یې ورته تریخ کړی دی. پر خاله وسنیو چارواکو غواړي چې د نجونو پر مخ لشپګم د لوړو ټولګیو دروازې پرانیزي. په وینا یې که دا بندیزونه همداسې دوام وکړي نو افغانستان به په راتلونکي کې په روغتیایي او نورو برخو کې د ګڼو ننګونو سره مخ شي.
دا بندیز د افغانستان راتلونکي لپاره ډېرې جدي ستونزې راولاړولی شي، ځکه چې تعلیم د هر فرد اساسي حق دی. اسلام خو د زده کړې بشپړ اجازه ورکړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي علم په هر مسلمان فرض دی، که نارینه وي او که ښځینه وي.
که څه هم چې د راپور تر خپرېدو پورې په ننګرهار کې طالب چارواکو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو پخوایي ویلي چې دوی ټولو کونډو یتیمانو معلولینو او بې سرپرستو کورنیو سره یو اندازه مرستې کوي. څو ورځې وړاندې د سرپرست حکومت مشر ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې د نجونو پر زده کړو د لګېدلو بندیزونو په پورته کولو کار روان دی. په ختیځو ولایتونو کې میرمنې او نجونې وایي هر کال په نړۍ کې د مارچ 8مې په ګډون د نجونو او ښځو د حقوقو په نوم ګڼې ورځې نمانځل کیږي او په دې ورځو کې له خپلو حقوقو بې برخو ښځو سره بېلابېل ژمنې کیږي او د دوی د ژوند خوالی لپاره د مرستو اعلانونه هم کیږي، خو تر اوسه یې داسې کوم کار نه دی کړی چې ورسره پر دوی لګېدلې بندیزونه پورته شي او اقتصادي ستونزې هوارې شي.
بیا هم د مارچ د 8مې په مناسبت یو راپور راخلو. په کندهار کې متشبث میرمنې وایي د طالبانو سرپرست حکومت لخوا لګول شوي بندیزونه اقتصادي فعالیتونه له خنډ سره مخامخ کړي دي. دغه میرمنې چې دا مهال په کورونو کې کار کوي شکایت لري چې د محدودیتونو له امله نشي کولی د پخوا په څیر خپل لاسي توکي جوړ او بازار ته وړاندې کړي. دې میرمنو د طالبانو له حکومته غوښتنه کړې که له کوره د وتلو اجازه نه ورکول کېږي نو لږ تر لږه دې د کور دننه د دوی پر کار محدودیتونه نه وضع کېږي. تفصیل په دې راپور کې.
په دې خیاطي کارخونه کې چې یو وخت ګڼ شمېر ماشینونه چلېدل اوس یوازې څو محدود ماشینونه فعال دي. ماسومه حیدری چې د کندهار ښار یو متشبث ده 4 کاله وړاندې دا کارخونه جوړه کړه. د کارخونې د فعالیت په لومړیو کلونو کې شاوخوا 24 میرمنو په کې کار کاوه، خو اوس یوازې 6 میرمنې ورسره کار کوي.
ما فعلا 6 خانم کارمند داریم. قبلا
زه اوس مهال 6 ښځینه کارمندان لرم. مخکې مې 24 دیرش او 24 میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې وه، خو د سختو شرایطو له کبله زه اوس نسم کولای چې ډېرې کارمندانې ولرم.
د طالبانو له لوري پر میرمنو د کار او زده کړو د محدودیتونو له امله ډیروی هڅه وکړه چې خپل فعالیتونو ته په کورونو کې دننه دوام ورکړي، خو د حکومتي بندیزونو او بازار ته د نه لاسرسي له کبله یاد کارونه هم له ستونزو سره مخ دي. هیله حیا درخانی چې په کندهار کې افغاني کالي جوړوي او په خوای خپل تولیدات بهر ته صادرول وایي د طالبانو حکومت بندیزونو یې کار ته جدي خوندونه جوړ کړی دي.
مخکې مو کارونه سم مو وس خو د زیاتره بندیزو په خاطر مو کارونه ټاپلار دي. مخکې پاکستان ته خارج ته کالی یا فوست د لارې څخه مو په اسانۍ توګه کولای شو چې وایستو. پاکستان به د ویزې مشکل دي، موږ خو نس کولای چې افغاني کالی د بل چا په لاس ورکو یا یې واستو. نو موږ یې خپل وو، نو هغه یو خو په میاشتو میاشتو زموږ ویزې نه راځي. دا غټ مشکل دی موږ لپاره. او بیا خبره د محرم ده، زیاتره وخت خو زه خپله یوازنۍ سرپرست خپل د کور یم چې ټوله مشکلات هر څه زه خپله د خیاطۍ د لارې حلوم. نو خو زه نسم کولی چې هر وخت محرم د ځان سره بوزم. دغه نو هغه بیخي ډېر زموږ پر اقتصادي بیخي ډېر بد اغېز کړی.
دنیا ناصری چې د کندهار بل متشبث د وای د طالبانو لراته ګورسته کله چې پرنجونو د زده کړو بندیز ولګید، دی هم شوونځي پرې شوت او د خیاطۍ کارې پیل کړ. دا زیاتوي چې اوس د جوړ سو توکو د پلور لپاره هیڅ ځانګړی بازار نه لري، چې لکه بلې دغه پیل کړی کار هم ورستر بلی د بندیدو خواته روان دی. دا د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې میرمنو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي او هغوی ته اسانتیاوې رامنځته کړي.
هر نجلۍ لپاره ډېر ستونزې ډېرې سوې دي، لکه مخکې موږ تعلیم کوو تر اتم صنفه پورې زموږ تعلیم ودرېدی، بیا طالبان راغلل، هر څه بند شول، د سینټر شته نه، هم څه بېخي موږ په کور کې ناست یو. اوس موږ د خپل دغه څخه خیاطۍ ته راغلي چې بل څه شته نه، بل هم خیاطۍ ته مخ کړی دی چې د هغې نه موږ خپل ستونزې پوره کړو، خپل د کور او ځینې کې څه زده کړو د دنیا په مقابل کې. هر نجلۍ ارمان لري چې ځان څخه یو شی جوړ کړي، خپل په پښو باندې ولرېږي. لکه ما غوښتل چې زه بزنس وکړم یا یو بل څه وکړم، خو چې کله طالبان راغلل هر څه مخ باندې کړل.
په کندهار کې ډېری بېوزله میرمنې د لاسي صنایعو له لارې د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي، خو د بازار د نشتوالي او حکومتي محدودیتونو له کبله د دوی کارونه ورځ تر بلې کمزوري کېږي. پخوا په کندهار کې د میرمنو لپاره ځانګړی بازار موجود و چې هغوی د خپلو تولیداتو د پلور لپاره کارولی سوای، خو طالبانو هغه بازار هم بند کړی. وروسته تر هغه چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د ښځو پر کار او فعالیتونو یو شمېر سخت بندیزونه ولګول، د هغوی اقتصادي وضعیت له جدي ستونزو سره مخ سوی دی. د دې محدودیتونو له مخې ښځې نسي کولای د محرم پرته له کوره ووځي او کار وکړي. همدارنګه په 2022 میلادي کال کې طالبانو ښځې له ټولو محلي او نړیوالو غیر دولتي موسسو څخه منع کړې، او په 2023 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د دوی پر کار کولو هم بندیز ولګاوه. سربیره پر دې د ښځو لپاره ځانګړي سوداګریز مارکیټونه چې دوی پکې خپل تولیدات پلورل تړل سوي دي.
بیا هم د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت آزادي راډیو ته د یو شمېر میرمنو را رسیدلي پیغامونه.
تام د مارچ د ټولو ښځو ته، د افغانستان ښځو ته، د بیرون د افغانستان ښځو ته ټولو ته مبارک وي، زما په شمول باندې. ولې بدبختانه چې په افغانستان کې ښځو ته دومره امنیت نه ورکول کېږي. افغانستان کې چې کومه ښځه جلی پیدا کېږي، نو هغه کورنۍ باندې هغه د غم ورځ وي. ښځه یوه نری جوړي وي، ښځه ده چې یوه مور ده، ښځه ده یوه خور ده، ښځه یوه میرمن ده، ښځه یوه لور ده. ښځه ډېر امنیت لري، ولې بدبخت نه افغانستان کې ښځې خصوصا په کورنۍ کې هېڅ امنیت نه ورکول کېږي.
سلامونه، تمنا یم له وردګو نه. د مارچ د اتمې یا د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت به دومره ووایم چې دا ورځ د دې لپاره ده چې د ښځو حقونو ته ډېره توجه وشي، په داسې حال چې اوس زموږ ټولنه کې ښځې نه د تعلیم او نه هم د کار حق لري. او زما لویه غوښتنه هم همدا ده چې ښځو ته حق ورکړل شي، تعلیم وکړي، د کار ازادي ولري، د خپل ژوند مهم تصمیمونه خپله ونیسي، یا د اقل په دې تصمیمونو کې یوه ونډه ولري.
نوم حمیدہ دا گورے کوسیدن کی خیبے ولزالی سبا کو منگا دا نری والا ورس نہ پی جن دا خوز ورس نہ پی جن دل تے چنی بس وضعیت خراب دے دل تا مشت مکتب نہ چو بس چا در سن ویری اگ بند شوی دینا بس خاطر نظام کے خو ورس تا کہ دا وس دا دا منگا نہ پی جن ورسے چنڑے والے ورس کم ورس کم ورس باندا کم ورس باند نہیں نو چھو پی جن وضعیت خراب دی. لویار سړی خپل په تلاش کې دی، خپل په کوشش کې دی چې ماښام ته یا ماسپخین ته مثال یا سهار ته یو قبر روزی پیدا کړم.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښځه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کوم حقونه خدای ورکړی دی، د اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیر ځای لا چې دا د شذ تکول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شذ کم رنګ کوي.
دا زما حق دی. د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لغو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رادیو څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. دا یادونه وکړم چې وړاندې ازادي میلمه لرو او میلمنه مو د مارچ د اتمې په مناسبت یوه شاسه ده. خو اوس خبرونه. ملګرو ملتو په افغانستان کې له واکمنو چارواکو په کلکه غوښتې دي چې هغه بندیزونه لرې کړي چې ښځې او نجونې له اساسي حقونو څخه محروموي. د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتو په بیان کې د ملګرو ملتو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یوناما د مشر روزا اوتنبایو و په وینا راخلي دي چې په افغانستان کې ملګرو ملتونه له افغان ښځو او نجونو سره خپل بشپړ پیوستون ښکاره کوي او په تدریجي ډول له ټولنیز ژوند څخه د دوی د ګوښه کېدو غندنه کوي. ملګرو ملتو په خپل بیان کې پر ټولو هیوادونو غږ کړی چې د افغان ښځو د ژغونو د پیاوړتیا، د هغوی د مقاومت، مشرتابه او راتلونکي په برخو کې پانګونه وکړي او عملي ګامونه واخلي. د پاکستان د کورونیو چار وزارت یو ځل بیا له کډوالو، افغان کډوالو چې د ای سی سی کارتونه لري غوښتي چې د رواني میاشت تر اخره له پاکستان ووځي. د وزارت په حقي خبر پانه کې چې پرونی یو خبره کړه خبرداري ورکړه ده کچیرته دا کډوال په خوشو ونوسي د اپریل میاشتې له پیل به په جبري توګه استل پیل شي. پاکستان د کډوالو د اخراج په اړه خپل خبرداري په داسې حال کې تکراروي چې وړ مبرز یو سلنوي افغان کډوال د پلاسمین اسلام آباد په ګډون په یو شمېر شهرونو کې نیول شوی دی. د سوریه د بشري حقوقو د څار ډلې وغړي رامي عبدالرحمن ریټر سشان سنن وویل چې د تیرو دوو ورځو په ترڅ کې د سوریه امنیتي ځواکونو او د هغوی ملاتړیو تر 340 ملکیان وشلې دي. رامي عبدالرحمن زیاتوي چې د دې ملکیانو اکثریت علویان دي. د سوریه دولتي رسنۍ د پنځشنبې پورس د کورونی او چارو د وزارت په وینا ویلي وو چې د اسد د رژیم د وسلوالو پر ضد د حکومتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال په انفرادي ډول سر غړونې شوې دي او په دې برخه کې به تحقیقات وشي. رویټرز اژانس سرګندوي چې په خپلواکه توګه د دې راپورونو پخلی نشي کولای.
آزادی ملما
د آزادی رادیو قدر مون اوریدونکو سلامونه. د آزادی ملما په دې خبرونه کې مو یو ځل بیا زه فرشته صحه قربانه یم. په دې خبرونه کې د افغانستان د سینما لډګر را سره یو تکړه ستوري هغه میرمن چې د افغانستان د سینما په ډګر کې درې لسیزې کار کړی دی. دا چې څوک ده، چیرته کار کړی، څومره کار یې کړی ده، د به تاسو وړاندې په خبرونه کې را سره واورئ. ورزو خپلې میرمنې ته سلامونه. میرمن سیویتا، ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستئ.
سلامونه سلامونه فرشته جانې تاسو ته، د تاسو درنو همکارانو ته او د آزادی رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او مینوالو ته هیله ده چې تاسو هم ټول جوړ روغ یې. خوشحاله یم چې تاسو سره یم.
میرمن سیویتا، راځي چې پایل له تاسو وکړو، د تاسو له ماشومتوب یې وکړو، د ژوند د لومړي پړاو نه کرا تقسی وکړي چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی، د لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې وي.
فرشته جانې، زه خو اصلا د وردګو ولایت یم، د پلار مې د وردګو ولایت ته خلګنسه کې دلې د کابل په تختپل سیمه کې یم او لویا شویم کابل کې هم مکتب می دولسم په کابل ښار خیرخانه مینا لیس مریم کې ما آتا دولسم پوری پر زده کړې وکړې او د ژوند می تقریبا ما غلطه نور تر اتلس کلنۍ نولس کلنۍ کابل کې د ما مغلطه زغته شوم ژوند می مغلطه شو او د بیا هغه وخت حالات تاسو ته خو معلوم د ټولو هیوادوالو ته چې دا هغه وخت حالات ښه نه و نو دونه پس موږ ونه شوی کولی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. کورنۍ جګړې وې او حالات ډېر زیات خراب و. د کابل ښار کې په پوره افغانستان کې په یوه هیوادوال ټول نارامه و. نو امکانات د دېنه و چې موږ هلته خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. بس دغه دولسمه پورې مې مکتب ولیدو، نو پس نو د مانه بیا زده کړې پاتې شو.
ډېر ښه میرمن سویتا، که دا راته ووایي چې د دولسم صنف نه وروسته مو هنر ته مخه کړه، که د مکتب په جریان کې وایي چې تاسو د سینما او تیاتر ډګر ته راووتئ.
نه فرشته جان، زه خو لا یکم بیخي وړم. زه د شپاړس کالو لیک پوره نه وم چې زه حتی پنځلس کالو شپاړس کالو چې زه راغلم د فلم خواته، تلویزیون خواته. مکتب خو وروسته بیا فارغ شو، مکتب نه وروسته فارغ شوم. اول خو دغه جریان که چې زه بیا یوه زده کوونکی وم، نو ما په دغه مسلمونو کې کار وکړی او دومره هنري کار نه دغه لږ ډېر ما وکړ.
میرمن سویتا، مخکې دې نه چې لاړ شئ تاسو کارونو ته، د تاسو هنري آثارو ته، راځئ په سر کې دغه راته ووایئ چې هنر ته راتګ مو څنګه وشو، څنګه مو مخه وکړه هنر ته؟ دا د تاسو خپل شوق و که تصادفا راغلی؟
فرشته جان، تاسو خو پوهیږئ هر انسان دننه یو هغه لري که نه، یو څه سره د دو شوق وي، خپله پوهیږي چې کوم کار دی کولی شي په چې بل ته مشکل وي لیکن ده ته آسانه وي دغه کار کول. زه خو صحیح ده چې د ما خو شوق د هنر سره بیا د ما د تمثیل نه زیات شوق علاقه د سندرو سوه، چې زه سندرې وګورم. لیکن زه د داسې کورنۍ نه، داسې یو فامیل نه، یو کورنۍ برخه وم چې ما نشو چې زه یا سندرو خواته یا سینما خواته راشم. شوق و بالکل، اما به هغه شوق و علاقت دومره نه و څومره چې د مونږ ضرورتونه او د مونږ مشکلات و. زه ډېره وړه وم فرشته جانې، د اتو کالو وم چې د ما پلار وفات شو او بیا د مونږ یتیمان واړه خویندې وروڼه د هغوی د مرګ سره د ما مور ډېره زیاته مریضه شوه چې هغه ما تعلیم نه درلود او نشوی کولی کار وکړي. افغانستان کې حالات داسې و چې باید یو څه وکړو. زه واړه وم، عمر مې هم کم و چې خپله یو متعلمه وم، نو ما ته هغه وخت داسې چېرته کار نه پیدا کړي تر کې مامور شم، مدیره شم، معلمه شم، بس یو څه شم کړه. ما په غیر د دغه نه بل داسې هغه ما نه درلوده انتخاب چې زه نو زه بیا د فلم خواته راغلم، چون چې د ما علاقه هم لږ ډېره او د خالي په ما مجبوریان هم داسې ډېر. بیا قسمت مې ښه و چې زه څنګه افغان فلم ته ما مراجعه وکړه. زه راغلم په هغه وخت، په هغه ورځ ما ته د یو سړي آفر وشو، د یو وړې ماشومې د مکتب ماشومه وي، ما د هغه حضور ولوګاو.
ډېر ښه. دا اوس په ذهن کې هم دغه پوښتنه تېرېدله چې د تاسو نه پوښتنه وکړم، دغه د پیل کار مو او یا هم لومړنی کار مو په سینما کې چیرته وو؟ تاسو د فلم یادونه وکړه، که نوم هم راته ووایئ کوم فلم وو، په کوم کال کې؟
دا په 1989 کال کې، پاتشپیتم کال دا فکر کوم دا میزان اقرب میاش با وچه زراغلم افغان فلم تک. التا دا خالق علی سب دا یو فلم رو دا الماس سیاه پنون باندی، نو دا فلم که ما تا مرکزی نقشونو که خیلی نور دمون تاپ اکترانو، چون چه زن نوی و ما و اول زن نوی و ما تا دا مکتبی وره ماشونی شاگردوی نقش را کل چه دو سانه وی ما کار رو کنه. در فلم دی الماس سیاه پر نم باندی.
ډېر ښه. میرمن سویتا، د تاسو یو له مشهورو آثارو، یو له مشهورو فلمونو نه د کونډې زوی سریال و چې په افغانستان کې په هغې وخت کې او تر اوسه پورې ډېر زیات مینوال لري، ډېرو خلکو د ډېرو خلکو پر خولې خندا راوستې دغه سریال، او واقعا چې د افغانستان په تاریخ، د سینما په تاریخ کې البته یو له بهترینو آثارو ده. کدار تو وایي چې د کونډې زوی سریال ته مو څنګه لاره پیدا کړه، دغه سریال ته څنګه انتخاب شوی؟
او فرشته جان هغه خداس حساب بو چیزا خو تاسو ته مو چیزا افغان فلم تر عالم زه خو بلد نه و ما افغان فلم ما ته و مالو چی بکم زای کړی از چې ال تر عالم بیا د ما چې یو افغان مې د سر کار وکړ په دغه فلم کې د یو با صحنو نو دلته د مشران او د ډایرکټران ما ته و چې تا غواړی کار وکړ او هغه ورځو کې بیا په تلویزیون به اشتهار یو ویلان ملی رادیو تلویزیون هغه وخت دغه یو تلویزیون و نو د ملي رادیو تلویزیون د پښتو برخې تمثیل شعبه چې کومه وه د هنر ادبیات اداره کې هغوی ښځینه او نارینه مسئولین ته ضرورت درلوده نو دغه ډایرکټرانو د افغان فلم ما ته هغوی مشوره را کړه ویل دلته دوی ضرورت لري که ته غواړې کار وکړې نو دلته به هم د تا تجربه که اضافه وشي د کار په طریقه به م پوه شي او کار به م وکړې او دلته به م یو تا به د ډایرکټرانو وپېژنې نو د دوی په مشوره زه لاړم هغه وخته که رادیو تلویزیون ملي رادیو تلویزیون د هنر ادبیات ادارې پښتو څانګې ته د تمثیل چې هلته بیا ښی فضلي صاحب زمونږ استاد و مشر و هغه وخت و در همکاران هلته و زلیخا فخری شو ممنون مقصودی صاحب شو وید نظری صاحب دغه ټول په دغه شعبه کې ما ولیدم هغلته بیا زه د ادارې مشر ته ورغلم هیوادوست صاحب ته چې ما زه غواړم کار وکړم او تاسو دا رقم غواړ ضرورت لرئ زه ما په تلویزیون هم وکتل دلته همکارانو ما ته مشوره راکړه بس بیا تاسو از فضلی صاحب چې یو دوه خبرې ما سره وکړي په ما یې شاید اعتبار وکړي یقین وکړي حتما داسې څه یې ولیدل په ما کې نو دوی یو رادیو ډرام و که رادیو داستان و هغه د مومن خان و شیرینه په دغه قصه باندې و په هغه کې ما ته ډېر برجسته رول راکړ په مغه اوله ورځ اوله اونۍ کې د نشر شو کار وشو دی او دوی ما ده کار خوشحاله و بس بیازه ده اغوی سرم افتر که نو به نظری سایدم التا سره دیچه اغوی ده هنر ادبیات پنزی استادم و خب یا با پس غرمینه دلتم ده پس راتلو دادی تلویزیم ده نو اغوی فکر کنم دیر مخ که ده فلم شروع کنه یو ده نقش ده بلچا و ده چون کسان ده نقش پاکشه یا د ما یو دوه میاشتې دلته تېرې شوې وې چې ما ته ما دې جریان کې یو بل فلم و د اختطاف په نوم هغه هم تلویزیوني فلم و د یوسف رویان صاحب هغه کې ما منفي نقش ولوباوه نو بس بیا نظري صاحب ما ته وویل چې په غواړې ما سره کار وکړي داسې نقش دی د بیا ما دوی سره دې فلم کې کار وکړ
ډیر ښه دغه پمدغه سیریال کې به پمدغه سیریال به تم شو دغه باندې به خبرې وکړو کله چې تاسو ته دغه نقش در وسپاره څنګه اتمن مخکې د دینه چې یو څوک یو تمثیل وکړي او یا هم هغه کرکټر چې ورکول کیږي هغه ولوبوي سکریپټ ورکول کیږي او ممثل ته نو کله چې تاسو ته د کونډې د زوی سکریپټ یې درک تاسو هغه خپل کرکټر ولوسته څنګه پیدا کړ باندې یعنی هغه کرکټر د تاسو د خوښي وړ کرکټر وو که په هغه اړه راته ووایې
فرشته جانې اصلا خبره خو دا ده کنه چې هغه وخت چې و د مونږ افغان فلم د مونږ تلویزیون یا دغه ممثلین قضی بیا خواست کرده شده ما پشان که کسان چه نوی را بلی ده خواد دست یخل کس کرد و بل دغه سیستم نوا چه مخ که نه کل داستان و ویل شی چا تا چه قصه پا چرا سر خیصه حساب ده ده فلم طول ستوری پا چه باندی ده دغه بیزا و واضی بی دغه ویل چه دست پا دست یو ساده آلک ده ده کلین را غلی دیر پا انتهایی درجه ساده کلیوال حالک پا جوان در قصر آسر خید نو چه دای درسه پا کلو که دی چاسه ملاقات که جو بخار که چه که جو در خپلا در ما چنگه نقش دیده ما نه کلن چه ما تا نقش را کرد نظری سر سر بیبی پکتنه در ما نه وکا و میسی بیتا جانه چنگه تا موتر چلاولیشی موتر چلیدرزی موتر دیزداری در ما نه دا پکتنه وشوه نور دام چه چنگه سحنی دی کم زای که دی سرقم دی دی بارا که ما تا معلومات مو نخو اوست در خبری که آخری که در مغمون چه اسکرپ نبا ما ول د فلمی پپا د ورځو په حساب خپل ځما کې دا کنه مخ کې په خو داسه د موسه په هیڅ فلم کې نه دی شوی. صرف هغه په مکمله توګه د فلم غيو وغره په ویل شوی چې دا د طرحه دا او د پلان کې او دا د فلم د کسانوریو دا دغه قصه دا نو دا څه په تفصیل و نه ویل شو چې څه ایستا.
نو تاسو دا اوس هغه صحنه را یاد کړله چې تاسو ویل موټر پکې چلوي کدا هغه صحنه پاره راته وایا مخکې نه مو موټر چلول یو د دغه سریال د پاره تاسو د موټر چلولو د پاره آمادګي ونی ولا کدا هغه صحنه پاره راته لاندو وای
موټر خو باغ تاسو چې مزخه آل دې مخکې نه داسې په اقتصادي مشکلات اخته کاسو مخکې نو موټر خو بيخي ما دا چلول یو نه مزدا و لیکن شوق دا یو ځان ته یو عربي کنه د عمر یو برخه وی دا شوق می و که غختل می داسې وشي اما د دوی ته ما و نه وی چې نه د ما د دردم را پیدم چې دوی زنه دا ستاکی چې دوی زنه بیت تا بندی که پا دوی پیدم و دوی ته خو ما دا شو نه وی چې نه د ما نه دا ازدا ما او بشی نظری سایوالی نه نو بیا چې کله ما ته موټر را وسپارل شو سره اصل کېده نو ما په مغه اول شارټ کې ما د موټر د دروازې سره وجنګو دویم ځل داسې په کوڅه کې او درېیم ځل بیا اندو سره موږ د موټر ټکر کړ. تا په دې فلم کې تاسو متوجه شوي اوسئ دا څوک چې د ما د ورور نقش په کې لوبیي ذبیع الله امیر تکړه پیلوت و د موږ د حیوان دا موټر دا هغه کس و. نو ما هم د کوم کور کې چې شوټنګ و د هغوی دروازه ما ورته غلقه کړې وه او د ذبیع جان د موټر ما ورته ښه سم برابر کړې وه. زما نه وه موټر ډېر په مشکله موږ د سانې اخیستې
د کونډې زوی پر سیریال خو مو ډېرې خبرې وکړې او دغه سیریال څنګه چې مونږ هم لیدلی ده او تاسو خو پکې هملته په هماغه صحنو کې مو ژوند کړی ده که یوه جالبه خاطره یې راته قصه وکړي. زه پوهېدای شم چې دغه سیریال سر تر اخره ټول جالبو خاطرو نه ډک سیریال و خو هغه څه چې لیدونکو ته نه ښکاري او تاسو هلته صحنو کې تیر کړي که د هغو برخو نه یوه جالبه خاطره او لیدونکو سره وغواړئ شریکې کړئ نو مهرباني.
اصلا دسته چه صرف دا فلم نه مون دی هر فلم نه هر تیاتر نه هر پارچه نه مون بزرگون و خاطره لرو اما دا ده فلم نه چه کم بیخی ده ما ده ذهن نه موزی و خمی دا ده موتر تا کره دل شد چه یه اون دو تاستمه ویچه دواغره واره دست ما نه دروازم دسته و نگی ده خلکو او موترم آب شد بیم یا رز ده یه هندوس تا کر وشد نور دا دی فرشته جان چې ما د خپل نه وایي نظری شتم د خبره کړې خو هغه نه را سره منو د خپل د قصه بیم دا چلور میشته زه د تاسو سره وم وقفه وقفه سه خو چې کلم چې د شوتیم ورځ ولا په مون باندې سلات خوړلې د فرشته جان نو دا سخت اوسنه ولا باندې د دې ما چلور میشته د غرمې نه پونه سلات خوړلې مون ته سم ډوډۍ دینه درا کړې دا د ما د ټول نه هغه خاطره ده چې مون په دې سریال دوران کې هنرمندان او تخنیکران او ټول صف سلات خوړلې نور فراخم ذکرې پکې.
سیمیتا جان د سیریال تر څنګ مو نور په څومره فلمونو او سیریالونو کې کار کړی دی شمیر یې تاسو ته معلوم ده که داسې دقیق شمیر یې درته معلوم یا اوریدونکو سره شریک کړئ چې کوم فلمونه او یا کوم سیریالونه او چې تاسو پکې کار کړی؟
فرشته جان د ما خو فلمونه بالکل ما ته یاد دي طول اما در نور تلویزیون کارونه چی دید استیج داده نمایش نامو در بیا به حساب دی زیاد بیپی در فلمونو در ما اول نه فلم میم در الماس سیاه فلم و ورپس اراده فلم سینمایی فلم و الماس سیام سینمایی فلم و اراده دیراد منش سایب فلم و رم سینمایی فلم و بیاد کچو سرگردان دی احب چون سایب اقا فلم دارکتر و سلیمان لایق سر دی دی سناریو تر دی سلیمان لایق سایب و بل و پسی ده وروج فلم و برمکس سره ده در چو فلمونه و دو فلمونه ده ملیک دوزم یو هم در سریال شو ده کندگوی هاو یو هم خلاف ده اختطاف ده یوسف رو یا در یو چو فلمونه زخو دیر کم بخ ده اون تمثیل نره که پاتی شو ملتا چون بیار نظام بدل شو اولادی کارونه بیا خطا وقت پا دی کرا خلا دونه پس خو بیا پرده تصویری کارونه ما نکل کرا بیا سر بیا سر ما دوام ورکل کارونه یکل باقی
سیویتا جان تاسو خپل اشاره وکړه دې ته چې د سینما له ډګر خصوصا د تلویزیون د پردې نه تاسو فاصله ونیوله او رښتیا تاسو بیا په کوم سیریال او یا هم په کوم بل هنري فلم کې تاسو کار ونه کړ د دې ستونزه په څه کې ولې په افغانستان کې ډېری هنرمندان د سینما ستوري خزینه البته خزینه د سینما ستوري دی نه بعد چې مشهور سي او یا هم ټولنه کې وپیژندل سي بیا کار کول ورته ستونزمن دي د دې علت په څه کې ده
فرشته جان در هیچ اغا وقت که زه شخصا پا خبلا چه پا کن وقت که زه پا کنم که راق در مدی کنه اماما خکره هر وقت هم چه دست پزایر که یو وزادی و اما بیمون در خبلا نانا تخبل کم را چه دی بیاد ما خبل فامیل دی کم کورانه می دما چه در خود دی خبر و خلاف دی سخت ما مورد ما سره چه ما دیر پا مشکل دونه دیر و اگه ما وکا چه ما پا اجازه را کسا کار وکم او دغه برخه که کار وکم بیا دونه پس خو دغه یو دو کال به پاس دو کال ما کار وکم خو بیا ما پس لوی چه نظام بدل شد نظام چه بدل شد بیا جهادیان داخل کنه این وقته نو اگه دیر سختی و اگه وقت بخیل درد و زیاد اول خب با تلویزیون بانده پا خپلا پا شروع که در عرص بند شد بیا رادیوی کارو نو خود تلویزیون نو بیا در ایو فلم ما دوران که کارو که چه در ایو فلم روچ فلم دیسه دیخ برمک چه دایرکتری و دوی پا چهار کارو که در فلم آقا که چه هم دوی نو کارو نو بیا در کورانه جگره پیل شوی نو اقا دو دره کالا چه زلطه پاتی شما او بلکه بیازه تلویزیون نمو ویستل شم دمانا خرق واخستل شو امزا واخستل شو چه وی از اما غوارم کار میکم خیر ستونزی خو وی تو لر و لر من تا زانزم تا ستونزی اقل خبایدا شوی خمازه تا دیر اما کوشش و که پاتی شو ملتوم بیادونه پس مجبور شو حالت داره کم شل دیواد چه نور نشوی برداشت که دلی کنه هر سمون بایلل تا که نوزه پخپل کار پخپل زحمت حکومی قربانیان چه من پا دیلاره که ما ورکلی شخصا نوزه فخر پی که امراضی هم زنی خالی کن انسان خویی کنه انسان دیر کمزوری زاد پی اقا وقت خادمون دی برداشت نبر ویده چه بیازه جوانده را وطن در غذای نه درست خودی شکر دی من دیر پرسه که پا دو شبو که تمثیل و دی سب و دی ستیز و پروگرامونه دو که دیده درست ترقی وش و اقا وقت در خسی نه ازامت دیر و تکلیف دیر و دی هنرمندان دی پارا خودی پا مینه کار که دی دیر پا صداقت کار که دی اقا وقت
سیویتا جان د رادیو اوریدون کې هم ځینې کسان کتا چیره تا نه یا هم تصویر ونه پیژني او یا هم تاسو راشنایی ونه لري خو تا غږ ډیری اوریدونکو ته اتمن آشنا د ځکه چې تاسو په یوې ډیرې مشهورې رادیو ډرامې کې هم کار کړی ده په نوی کور نوی ژوند د ډرامې کې هم تاسو کار کړی که د هغې کرکټر پکړل راته ووایي چې په نوی کور نوی ژوند د ډرامه کې مو کوم کرکټر کار کوه
او په دې ډرامه کې ما د مغه پیل نه تر اخره پورې د هغه نقش و چې د بدل نه شو بل څوک یې په ځای را نغلل نه د نقش ختم شو د شکریه چې خپله یو زنګ زپلې ښځه ویدې دوه ماشومانو سره کلي ته بېرته کور کې راکټ لګي ښار کې بیا د کلي ته ځي خپل پلارګنۍ ته بیا دوباره واده کېږي او ذهني تکلیف ورته پاتې کېږي ورته پېښېږي د جنګونو د وجې نه او راکټونو د وجې نه دغه د ما نقش و تقریبا اته ویشت نه ویشت کاله په همدغه ماخستن کې یم که په یوټیوب نشنیده د دغه راډیو نه نو هلته هم زه هېوادوالو ډېره ما ته مینه راکړه ما ته به رسېدل د دې خطونه دفتر ته تلوسمونه به دوی کول
سویتا جان که د هنر له ډګره راسو اوس د تاسو شخصي ځوان ته څو ماشومان لري اوس
درې اولادونه لرم اولادونه مې شکر بالغ دي ځوانان دي اوس اولادونه مې دي یوه مې لور ده دوه مې زامن دي
او ماشومان مو د هنر سره مینا لري کنه؟ یعنی تاسو له هنر یا مسلک سره کوم یو مینا لري؟
زما دویم زوی دی، مشر زوی خو می نه داسې علاقه نه لري، نور مې داسې څه خاص علاقه نه لري. تمثیل سره زما دویم زوی دی، هغه علاقه لري. هغه ګورم کور کې دده دغه نخرې او دده دغه چې ناسته پاسته ته ګورم، او یا کوم خبره کوم در څه تمثیل څه ویني او څه چې کاپي کوي پوهېږم چې دا بیا دومره اسانتیا هم په دو برخه کې شاید ورته وي کار وکړي. هغه علاقه لري، شوق لري د تمثیل سره، هنر سره. او دا یو زوی می لري، خو له دې برخې ته تللی نه دی. هغه خپله زده کړې کوي چې زده کړې پوره شي، بیا به له خپله خوښۍ نه فیصله وکړي چې زه ما د دوی په خاطر هم څه موده زړه هغه کو چې زه دوی ته هم توجه ورکړم.
سویتا جان، څنګه چې پوهیږي اوس په افغانستان کې طالبانو حکومت، طالبان په افغانستان کې حکمان دي، نو د طالبانو د راتلو سره د افغانو ښځو پر ژوند باندې بندیزونه ډیر زیات ولګیدل، په کار باندې خصوصا د هنر او سینما ډګر باندې ډیر زیات بندیزونه لګیدلی دي. په دغه برخه کې اوس ښځینه کار نشي کولای، اجازه هم نه لري. نو د یوې هنرمندې په صفت، د یوې افغانې هنرمندې په صفت، ایتا ژوند وسط څنګه ده؟ په کوم وضعیت کې ده؟ له هنر نه لري او د نورو هنرمندانو یا خزینه هنرمندانو چې په افغانستان کې دی او افغانستان نه بیرون دي، اتمان تاسو سره اړیکې لري؟ د افغان هنرمندو په نمائندګۍ، د خزینه هنرمندانو په نمائندګۍ که تاسو راته وایي چې په دغه سي وضعیت کې ژوند څنګه تیریږي؟
دا خو فرشته جان، مخکې ما په نورو مرکو کې د نورو خویندو سره هم دا خبرې کړې دي چې ګورې نظامونه په ټوله نړۍ کې بدلېږي، را بدلېږي، صرف په افغانستان کې نه دی، دا اول ځل دی نظام بدلېږي. اما د مونږ دغه بدبختي ده فرشته جان، چې دا خو د مونږ بیا چې نظام بدلېږي تر دغه حده پورې په دې کې تغییرات او بدلون او داسې یو خبرې پکې راووځي چې د انسان هغه هوش او حواس پکې کار پرېږدي، چې درته نه صرف هنر ما په هیواد کې بندې فرشته جان زده کړې بندې. ډېره زیات خوش مې کېږم زدالت مختص په پای کې وایي فرشته جانه چې نظام بدلېدل دا دادي خبره ده، په نور هېوادونو کې هم نظام بدلېږي. دغه نظام د ملي سروس په دومره ظلم نه کېږي، دومره په سپکه څوک ورته نه ګوري. دغه نظام قایدانو ته، مشرانو ته څوک دومره په سپکه نه ګوري، بیرق ته څوک دومره په سپکه نه ګوري، ښځو ته څوک دومره په سپکه نه ګوري. زه یو هنرمند یم، یو ممثله یم، دا خو زه ځینو هنر دوستانو ته به زه دمره لږ د عزت وړ یم، د مینې وړ به یم، اما د دوی په قانون کې خو زه سره کافره یم. ما په شانت نور هنرمندان سندرغار یم، ممثل یم، ټول غرق دي څوک چې خارج ته تللي، هغه بیر خام آدر ته نږدې چې هیواد ته شاوخوا ته دي، ټول ټولو باندې ذهني، دوی ذهنونه بیخي نور ختم دي په دغه فکرونو باندې. دغه حالت چې ویني دا د ټول دپاره ځورونکی دی. نو دا تاسو یې وینئ چې پانتونونه بند دي، مکتبونه بند دي، دفترونه بند دي، دا خو ټوله دنیا ویني. د مونږ هم مونږ ته ډېرې زیاتې ستونزې دي. زه خپله خو ما تاسو ته دغه تاسو د خپرولې په پیل کې وایي چې د ما خو اوس پیشه هم ده، د بل کار هغه وخت زه ماشوم وم او نمیشوی کولی. اوس خو د ما ژوند پکې تېر شو، زه اوس بل که د ما لاس بد نیږي یا ما ته داسې څه ستونزې، اقتصادي ستونزې پیدا کېږي، صحت اقتصادي، نو زه خو چېرته کار نشم کولی. او زه چې غواړم د افغانستان دپاره مې کار وکړه، او دېنه پس هم غواړم چې مونږ دی دپاره کار وکړم. زه خو نشم کولی چې زه په بله سینما کې د بل چا دپاره، د بل هېواد دپاره کار وکړم. مې کولی شم، نه غواړم چې وکړم. نو مونږ دپاره ستونزې شته ډېرې زیاتې دي، اما خدای مهربانه دی فرشته جانې. بس مونږ ډېر کلونه په دې امید تېر کړل چې د مونږ هېواد به سم شي، او انشاءالله سمېږي. سختی دی و یو بد ورځ ده، خدای می تیم که خدای می روانه دی، خدای دی پتول و دی پتول و ادوال و پهر یو افغان خدای پک وره دی، پهر گل دیولی، خدای دی نور مافی و که خدای دی منگو بخی.
دیر از یعت منه نسیوی تا جانه.
سره دی هنر چې د نور کوم مشکلات چې دی نور خوینده لپاره د ټول خدای را پکی
په همدې هیله سویتا جانې د نن خبرونه همدلته پای ته رسو. ډیره زیاته مننه چې بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره مو د زړه خواله وکړه.
مننه د تاسو نم د تاسو د همکارانو نه چې تاسو زه یاد کړلم ما سره اړیکه ټینګه کړه. خیر اوسئ، کامیاب اوسئ. مننه.
بیواسی ما که په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
سلام دې سزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غسپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.